السلام علیکم. وخت په افغانستان کې له غرمې وروسته 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري او زه نجیه صبایم. روانه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه له سالی محمد سالی خاورو.
سمه کې په څو ورځو کې محمد اشرف منی د افغانستان د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړي. د سولې ولسی حرکت په بیلابیلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي کمولو د اونۍ هرکلی وکړ. د ترکیې ولسمشر وایي چې د فرانسې او جرمني له رهبرانو سره به راتلونکې اونۍ د سوریې پر وضعیت بحث وکړي. تمکیټ په څو ورځو کې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینیپال نن ازادي راډیو ته ویل چې ځنګړي کمیسیون به دغه مراسمو د وخت او ځای په اړه فیصله وکړي.
په نږدې ورځو کې د لوړې مراسم ترسره کېږي. د نیټې په اړه باندې به په خپله باندې کمیسیون رسمي اعلان وکړي. دوی نن لومړۍ جلسه لري او د نیټې په اړه باندې د ګډونوالو په اړه باندې به له تاسو سره جزئیات شریک کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره سهشنبه اعلان وکړ چې د دولت جوړونکي ډلې مشر محمد اشرف غنی د 5.4% رایو په خپلولو سره د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ګټونکی دی. د کمیسیون په حواله د ثبات او همپالنې د ډلې مشر عبدالله عبدالله د 9.25% رایو په ګټلو سره په دویم قطار کې راغلی، خو عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتیجه نه ده منلې او ویلي دي چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي. د سولې ولسی حرکت په بیلابیلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ هرکلی وکړ. دغه حرکت وایي چې ملاتړو یې په هرات، هلمند، کندهار، زابل، غزنی، میدان وردګ، کابل، بغلان، کندوز، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او خوست کې لاریونونه کړي دي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن په دې اړه رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې وویل
د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ وکړي چې لدیغه پروسې څخه جدي ساتنه وکړي. همدارازې د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ وکړي چې وخت را رسیدلې دی چې د جګړې شکل اړخونه د تاوتریخوالي کمښت په دایمي اوربان واړوي.
د امریکا وسلوله طالبانو د پریکړې پر اساس لتیری شنبه تر راتلونکي شنبه پورې تاوتریخوالي تر ډیره حده کمیږي. د تاوتریخوالي د کمیدو یو اونۍ د وسلوله طالبانو لپاره جدي ازموینه بلل سوي چې ثابته کړي د سولې او خبرو لپاره حقيقي تعهد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر اونۍ ویل ک د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه په مناسب ډول عملي سوه. د فبروري پر 9 به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د شمالي مقدونیا پولیسو په یو باروړونکو موټر کې د افغانانو په ګډون 30 پناهغښتونکو موندلې دي. راپورونه وایي چې دغه پناهغښتونکو وړ مشه د بلغاریا او یونان په سرحدي سیمو کې پولیسو ته په لاس ورغلي. دغه پناهغښتونکو کې د افغانانو ترڅنګ د عراق او پاکستان اتباع هم شامل دي چې روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ شول سوی دی. د شمالي مقدونیا چارواکي وایي دغه کسان له یونان څخه د دوی خاورې ته ورغلي وو او بیرته به یونان ته سپارل کیږي. په ایران کې خلک د تیرې جمعې د پارلماني ټاکنو د نهایي نتیجو اعلان ته په تمه دي. اټکل کړي چې په دغه ټاکونو کې به محافظه کار او افراطي کاندیدان تر ډیره ګټون کوي. په دغه ټاکونو کې د خلکو ګډون په بیساري ډول کم شول سوی دی او د امریکا متحده ایالاتونو دغه ټاکنې د شرم وړ بللې دي. د ایران د ټاکنو کمیسیون پرون وخت اعلان وکړ چې د رای ورکولو د 208 انتخاباتي محلونو له ډلې د 2 هغو رای شمیرلې دي. د دغه کمیسیون ویان اسماعیل موسوي ویلي دوی هڅه کوي چې د نن ورځې تر پایه نتیجه اعلان کړي. په غو ټاکنیزو حوزو کې به د اپریل میاشتې په منځ کې دویم ځلې ټاکنې کېږي چې کاندیدانو پکې د 1400 رایو 40% نه دي خپلې کړي. د ایران کورنیو چارو وزارت ویلي چې د محمد باقر قالیباف مشري محافظه کار کاندیدان په پارلمان کې د تهران د څوکیو په خپلولو کې مخکې دي. تهران په پارلمان کې 10 سیټونه لري. د ترکیې ولسمشر وایي د فرانسې او جرمني له رهبرانو سره به راتلونکې میاشت په یو سرمشریز کې وګوري. د دې سرمشریز هدف په سوریه او د یاغانو تر ولکې لاندې ادلب کې د زیاتېدونکې تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه ده. رجب طیب اردوغان د اعلان پرون وکړ او ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته د مارچ پر 15 په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د روسیې ځواکونه د ادلب په شاوخوا کې د جګړې پر لومړۍ کرښه پراته دي. تر اوسه کرملین په دې غونډه کې د پوتین د ګډون خبر نه دی تایید کړی. په همدې حال کې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل دفتر د ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې میرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو او د اړو انسانانو د بشر دوستانه لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغه ویلي چې په پام کې لري له اردوغان او پوتین سره د دې تاوتریخوالي د مخنیوي په نیت وګوري. د سوریې له ادلب څخه نږدې 1 میلیون کسان د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځای کېدو ته مجبوره سوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ویلي هیڅ داسې استخباراتي معلومات نه ګوري چې ثابته کړي روسیه د ډونالډ ټرمپ د بیا ټاکل کېدو په کمپاین کې مرسته کوي. رابرت اوبراین دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې ځینو رسنیو څو ورځې مخکې راپور ورکړی و چې د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس د استازو جرګې غړو ته ویلي چې مسکو د ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو د مخکښ کاندید برني سندرز د بیا ټاکل کېدو کمپاین ته هڅې ګړندې کړي دي. برني سندرز هم دا راپورونه رد کړي او روسیې ته یې خبرداری ورکړی چې د امریکا له ټاکنو دې ځان لرې وساتي. ښاغلی سندرز پرون په کالیفورنیا کې د دې موضوع په تړاو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په خطاب کې وویل:
خاغلی پوتین یو او باشو مستبد دی. د ښایي د ډونالډ ټرمپ دوست وي خو زما دوست نه دی. اجازه راکړئ خاغلی پوتین ته ووایم د امریکا وګړي که جمهوریت غوښتونکي دي که یا دیموکراتان یا هم خپلواک شخصیتونه دي، زموږ په انتخاباتو کې د روسیې او نورو هیوادونو له لاسوهنې پوزې ته راغلي او ستړي دي. استخباراتي کړیو په دې اړه واضح ویلي دا که ټرمپ تاییدوي یا نه، روسانو زموږ د 2016 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. استخباراتي ادارو موږ ته ویلي وو چې دوی اوس هم په دې کمپاین کې لاسوهنه کوي، دغه اوس په 2020 میلادي کال کې.
ډونالډ ټرمپ هم د استخباراتي ادارو وروستی راپور په غوسې سره غندلی او په کانګرس کې د ډیموکراتانو بلا پوچه حادثه بللې ده. د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دلو یو مهربان الله پنامه د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو سلامونه میومنه. هیله مندیم روغ جوړ خوشاله رمو اوسې تل په سیر بیا هم د یک شنبه په ورځ د دوو